سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو د خبري مجله هم د شی بعد ازادي رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلې او ورته لشي مجله په خبرونو پیلو. نن د ازمري څلرويشتمه د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظامي چې د 2000 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته ورسېده وپرځوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او د نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو او وړو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښته. طالبان هم همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ازادي رادیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 18 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال رادیو ته وویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته یا په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستاني چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر پرون ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې دي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو نو پر کار د محدودیتونو او نور موارد یادونه کوي او لنډیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرنيکته چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ څخه محروم شي. روسي نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندۍ او یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه وشتل شوي د روسي 14 کروز توغندۍ هم نسکور کړي خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او ویلنون سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلې دي. د دغې سیمې والي وایي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې دا درې کسان په لوڅک خارګوټي کې د لګېدلې توغندۍ په چاودنه کې وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په لیوف کې د توغندۍ او حملې اساني زیان نه اړولی خو د استوګنې څو ودانۍ سوځولې دي. او د ایران د پلازمینې تهران په یو لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایي د ادارې د ویاند له قول راپور کړی دی چې نوموړی وایي د اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلی و او شاوخوا 30 ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایي د اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړې ده خود راپور پر بنسټ ډېر مالی زیانونه یې خلکو ته راولې دي. خبرونه مو واورېدل وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نن د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. په خبري مجله کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو چې طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته سربېره پر دې چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې هغوی له پوهنتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په دې اړه چې په ټوله کې تېر دوه کاله هغه افغانان چې له افغانستان بهر یې هغه ځوانان چې له افغانستان بهر ژوند کوي څنګه ارزوي په دې اړه د توړان په راپور هم لرو او لیوی پیغلې سره به هم برکه وکړو چې دوی اوسمه له افغانستان بهر ژوند کوي دا به هم سره واوري چې طالب چارواکو نن پیوی ناست کې ویلي دي چې طالبان په خپل پالیسي کې اصلاحات را نوړي نو له ملت سره یې واټن په ډیرو دی په دې اړه هم درسره راپور لرو په دې اړه به هم سره واوري چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي چې طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سروې شو ماشومانو له ډلې 8% د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته اړ شوي دي دا چې په تېرو دوو کلونو کې څومره ماشومان کار کول ته اړ شوي دي په دې اړه هم درسره تفصیلي راپور لرو او همدارنګه د هغې څارنوالې د ژوند کیسه به هم درته ولرو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په پټه ژوند کوي نور مطالب هم شته ملتیا غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د طالبانو د اوسني حکومت د بیا واکمنیدو په دوي مکليزه کې یو شمېر طالب چارواکو له ملت سره د وټن د ډیرېدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی د چې د خبري چا کړی دی ورزو لمی سپیشل طالب جان ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې نن د څرګندونه چا کړی دی او ولت څه وو
سلامونه فریده جان کار چې یو شمیر طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو وطن ته متوجه شوې دي ځکه چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو په مناسبت نیول شوی و پکې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې ملت سره چلند وکړي هغه خبرداري ورکړ چې چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخامخ شي د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل د بشري حقونو پراخه نقص ځپېدلی اقتصاد د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمېر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانان د طالب له اوسني رژیم سره وطن وکړي او یا هم وطن کېږي خو له دې ټولو سره سره د طالبان حکومت د رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي له افغانانو غواړي چې بېرته خپل وطن ته ستانه شي هغه چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دی همداسې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د بیستو لپاره بین الافغاني او ملي دیالوګ پیل کړي هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو اوسنی کړکېچ ته حل لارې پیدا کړي د طالبانو حکومت نن په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې یې دا ورځ ولمانځله خو د تیر کال په څیر یې پوځي مانونه نه دي کړي تر خوا یې په کابل کې جوړ شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15مې د بیا ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي هغه نېټه چې د دوی له قوله له دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستلې فریده جانې
ډېره زیاته مننه کور ودان لیما سپېڅلې وه چې په کابل کې د طالب چارواکو د هغې ناستې په اړه باندې چې د اګست د 15مې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په پار باندې جوړه شوې وه او ځینې چارواکي پکې ویلي وو چې د طالب چارواکو افغان ملت ترمنځ واټن په ډېرېدو دی په همدې موضوع تم کېږو د ښځو د حقونو فعاله ډیوه په تنګ هم راسره عمل شوې ده اغلې ډیوې تاسو هم ستړي مشئ په خیر اغلې که تاسو راته ووایي دغه دوه کاله چې په افغانستان کې تیر شول ستاسو په ان باندې دغه دوه کاله څنګه ارزوي تاسو
سلامونه تاسو ته ورسیږي فریده جانې هم در رقم ستاسو همکار تعلیم مجلې د خپل سلامونه احترام سره د کوم تاسو د دې پروګرام ټول لیدوم کوته بلا شک چې دغه اخر دوه کاله هغه ورځې وي چې موږ هر ورځ غږ دې پورته کړی دی چې میرمنو ته باید هغه خپل کوم حقوق چې ورکړل شوي دي د خدای له خوا نه هغه باید ورکړل شي. نن ورځ موږ تاسو ډیری کسان وینو چې د خپل هیواد نه راوځي، خو بیا نن ورځ په غونډه کې طالبان همدغه غږ کوي چې دوی غواړي چې هیواد ته هغه کسان چې د هیواد نه وتلي دي هغوی بیرته خپل هیواد ته راشي، خو دوی ته متوجه نه دي چې د هیواد په منځ کې هغه د زده کړې د قلم کسان چې دي هر ورځ په دې لاټه کې دي چې د خپل هیواد نه ووځي. موږ تاسو دوه کاله کېږي چې نجونې په کورونو باندې کېنولې دي، مکتبونه دروازې بندې کړې دي، پوهنتونونه نشته دي، کار ته میرمنې نشي تللی. همدارقم موږ تاسو ډېرې تکړه ژورنالیستان درلودلې لکه لیمه جان غوندې، مجبور شول خلک چې د خپل هیواد نه راووځي او نورو هیوادونو ته راشي. که چېرته زموږ تاسو په هیواد کې امکانات شته وای، د کار امکانات شته وای، د زده کړې امکانات شته وای، زه فکر نه کوم چې خلکو به دا هڅه کړې وای چې د خپل هیواد نه راووځي. نو دا دوه کاله چې دوی په واکمنۍ کې دي، متاسفانه موږ تاسو هغه کومې لاسته راوړنې چې په آخرو شلو کالونو کې درلودلې هغو ته هم ادامه ورنه کړله. موږ تاسو خپل هیواد نور هم چرته پرېښوله.
اخلی پتنګ دغه څرګندونو ته په کتو باندې چې نن په دغې غونډه کې مطرح شوي دي، ویلي دي چې د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله یو څه رامنځته شوې ده، که طالب چارواکي په دغې مسایلو باندې پوهېږي، ولې نه غواړي چې اصلاحات راشي په افغانستان کې؟
ګوره، دوی دې ته متوجه دي چې د مکتوبونو دروازې تړل هم صحیح کار نه دی. دې ته متوجه دي چې خلکو واټن ورسره پیدا کړی دوی په منځ کې، او دوی په دې باندې هم ښه پوهېږي چې خلک د خپل هیواد نه هر ورځ په تښتېدو کې دي. دوی په دې ټولو مسایلو باندې سر په خلاص دی، خو دوی دو په خاطر باندې چې هغه کومې پروژې لپاره چې دوی راغلي دي، یا د کومې پالیسي دپاره چې دوی راغلي دي، چې دلته هغه پالیسیانې دوی باید مخته بوځي چې هغه زموږ تاسو د هیواد ملي ګټو ته زیان ورسوي. دغه دلیل دی چې نن ورځ هغه ریښتینی افغانان چې دوی د څنګ سم درېدلي دي، چې هغوی غواړي چې هیواد پرمختګ وکړي، دغه پالیسیانو لامل دی چې دوی نشي کولای چې ډېرې
اغلی پتنګیانې ستاسې پان باندې دا کوم طالب چارواکي چې اوس په افغانستان واکمن دي، دوی افغانان نه دي او د یوې پروژې پلي کول لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه د افغانستان د شاتګ سبب کیږي.
ګوره، زه هیڅ وخت دغه ادعا نه کوم چې فری واکمنۍ افغانان دي، دوی افغانان دي، خو متاسفانه زموږ تاسو هغه د افغانستان ملي ګټې دوی په نظر کې نه نیسي. موږ دوی نه صرف شعار اورو، خبرې ونارو، هغه څه چې ضروري ګڼل کېږي چې باید په پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي، زموږ تاسو د ملي ګټو لپاره کار وکړي، موږ هغه څه نه پکې وینو. موږ هر ورځ همدا خبره وینو چې نن او سبا کې به د مکتبونو دروازې راخلاصې چې د مهم مسله نه ده او دا ډېر زر به حل شي. مګر په دې کې دوه کاله ووتل او دوی چې نن دا ادعا کوي که چې د دوی اصلاحات رانولي، نو ستونزې به سره به دوی مقاومت
شي. اغلی پتنګ، دغه ټولو ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، د دې ټولو ستونزو په پام کې نیول سره ستاسې پان باندې په تېرو دوو کلونو کې د یو عادي افغان په ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟
زه فکر کوم چې زموږ تاسو افغانستان خلک غریب شوي دي، هم فکران نارامه شوي دي، هغه امیدونه چې درلودل په داخلو دوو کالو کې هغه ټول د منځه تللي دي. موږ تاسو افغانان په مختلفو هیوادونو کې بیچاره شوي دي د دغې د پالیسیانو د له امله، او هغه افغانان چې په افغانستان کې دي ورځ تر بلې زه فکر کوم چې د اصابي تکلیفونو سره مخامخ شوي دي. کار نه لري، نه زموږ تاسو ځوانان کار نه لري په افغانستان کې، او میرمنې په کورونو کې کېنولې دي. ذهنی فشارونه په داخلو دوو کالو کې ډېر زیات شوي دي. د هر افغان سره چې موږ تاسو په افغانستان کې خبرې کوو، د هغوی اساسي ستونزه هم د زده کړه ده او کار دی، چې په افغانستان کې نه کار شته دی ځوانانو ته، او دغې د څنګ سره چې هغه میرمنو به چې بیچارهګانو به چې کار کول.
اخلي پتنګ، که په لنډو کې دا هم راته ووایي چې وخت کم ده، تاسې د ښوونځیو یادونه وکړه، دا دوه کالو کې افغان نجونې له ښوونځیو سربېره له پوهنتونه هم راګرځول شوې، ستاسې په ان باندې آیا طالبان به آماده شي دې ته چې په دغې کال کې افغان نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي، او که بیا هم اجازه ورنه کړي، دغه خالیګاه چې رامنځته شوې ده د جبران وړ ده؟
ګوره، زه فکر کوم چې یوه ورځ هم جبران کېږي نه، چې موږ تاسو څوک ټول هیواد په کور کې کښېنو او پرینګ دوی چې مکتوبونه دا ارال شي جبران نه لري خو زموږ امید ده چې دوی هرڅ مزر کیږي د مکتوبونو دروازې را خلاص کړي زما خپل تحلیل به دا وي چې زه فکر نه کوم چې تر څو چې دوی واکمن دي چې د مکتوبونو دروازې به موږ تاسو ووینو چې دوی به را خلاص کړي صرف کېدای شي چې دوی په خپلو منځونو کې او د دوی په واکمنۍ کې کوم بدلون د ځینو اشخاصو رامنځته شي امیدواري شته ده چې ځینې پرېکړې وشي چې هغه به زموږ تاسو ملي ګټو ته به ګټه ور ورسوي خو په هغه کوم رقم شکل چې هغه کوم اشخاص چې فعلا ټاکل شوي دي په ځینو وظیفو باندې زه فکر نه کوم چې د دغه اشخاصو په شتون باندې کوم بدلون به رامنځته شي
کور ودان د ښځو د حقونو فعاله ډیوه په تنګ و چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرې دوه کلنۍ په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سروې شوو ماشومانو له ډلې 83.4% د بېوزلۍ له امله د سختو کارونو کولو ته اړ شوي دي. ورزو حسیب تلاش صاحب تاسې ستړي مشئ په خیر راغلی. که تاسې راته ووایئ چې په دغې راپور کې د افغان ماشومانو په اړه نور څه ویل شوي دي. تلاش صاحب که تاسې زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ تاسې وصل یاستئ. فکر کوم چې تلاش صاحب زموږ غږ نه اوري. موږ به هڅه وکړو چې تلاش صاحب ته بیرته ور وګرځو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د دغې راپور په اړه ونه تفصیل واورو چې وایي په افغانستان کې 83% ماشومان سختو کارونو کولو ته اړ شوي دي. تلاش صاحب که تاسې زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي د دوی سروې شویو ماشومانو له ډلې 83.4% سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15 د طالبانو د واکمنۍ د دوهم کال له پوره کېدو سره هم مهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله د ماشومان مجبور شوي دي چې د ځان او خپل کورنیو د مالی ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یا سازمان همداشان ویلي دي چې د ماشومانو د کار په محل دغه ماشومان د کار په محل له سختو حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان په راپور کې د هغې کارګرې ماشومې یادونه هم شوې ده چې د دغه سازمان په وینا په یوه سرحدي بندر کې د توکو د لیک پر مهال موټر ووهله او مړه شوه. که څه هم روښانه کړې نه ده خو څو ورځې مخکې د تورخم په دروازه باندې هغه ماشومان چې له افغانستان پاکستان او پاکستان افغانستان ته د دوی په ناغه ګندې یا هم تجارتي توکي چې دوی په قاچاقي ډول باندې انتقالوي او د موټر لاندې شوي او مړه شوي و اشاره کړې ده. په راپور کې د شپږ 1.1% سروې شویو ماشومانو له قوله ویل شوي دي چې د تېر کال په پرتله کم خواړه ورته رسېږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وایي د بېوزلۍ له امله اړ شوي دي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي او سخت کار له لارې دغه کار ترسره کړي. هغه ماشومانو چې له ازادي راډیو سره په دې برخه کې خبرې کړې وې هغوی په خپل ژوند کې له بېلابېلو کړاوونو کیسې کړي دي. په ورته وخت کې د وزیر خان په نوم د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي چې که ماشومان د لوبه او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کوي له زده کړو پاتې کیږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د اسمان په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې اوس مهال 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. تازه نن د ناروی د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن د راپور تفصیل شریک کړو.
د زمری اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
افغانستان کې پاتې کېږو. د جرمني خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت ډېره تیاره ښودلی دی. دا چې په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. که تاسې سره د دغې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
سلامونه. د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشر الکا ګوټشالک د جرمنی له ای آر ڈی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ٹی پی ای د راپور له مخې میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکیچن ښودلی او ویلي دي چې دا حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. نوموړي وایي سره له دې چې افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیونه افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړلو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په 100 کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور وو چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړي همداراز وایي چې په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمني خیریه ټولنې مشر هم دې ته ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمني د کاریتاس انټرنیشنل د مرستندوی مؤسسې مشر ستيفان ریکر له دویچلاند فونک راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې په دې دفتر کې کار کوي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې چې دفتر ته ولاړ شي، بلکې باید له خپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی. وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریتاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې لري، ځکه د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. دای په عین حال کې یادونه کوي چې خپل کار ته هیله مند دی، ځکه د امنیت له کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده. فریده جانې
ډېره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې د جرمني خیریه ټولنې د هغې راپور په اړه باندې چې ویلي وو طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو کې افغان میرمنې ځپلې دي، موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس هم ورزو د هغو څارنوالانو او د عدلي او قضایي ارګانونو د کارکوونکو، البته د ښځینه کارکوونکو په اړه راپور ورو چې دوی په تهدید او تعقیب کې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي.
برادر بابت وظیفه بیشتر از یک هفته پیگرد ریاست استخبارات اینا بودن که تقریبا یک هفته
د پخوانی حکومت یو څارنوال چې په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په پټه ژوند کوي، د امنیتي ننګونو له کبله نه غواړي چې هویت یې څرګند شي، خو وایي چې وخت د طالبانو له بیا راسندو رئیس تر ګواښ لاندې ژوند کوي او حتی له کوره وتل ورته سخت دي.
هاینن مثل یک زندانی واری به بسیار
لکه یو بندی چې ډیر کم او سخت ارتیا ولري، لکه ډاکټر ته تک موږ له کور نه شو وتلی. یو ورځ دلته یو، دوی ورځې بل ځای، درې ورځې بل ځای.
هغه وایي چې درې کاله د لوی څارنوالۍ د داخلي امنیت پر ضد د ګواښونو د قضیو څیړلو په برخه کې کار کړی دی. د هغې کار د طالبانو، داعش او نور هغو ډلو د جنګیالیو د قضیو څیړل ول چې د پخوانی حکومت پر ضد جنگیدل.
سقوط دوری جمهوریت در واقع
د جمهوریت سقوط پر ټوله کې زما ټولو لپاره یو ژور سقوط وو. زه له 0 تر راښکته شوم. تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوم او تر ټولو ناوړه اقتصادي وضعیت تیروم.
بدترین شرایط اقتصادي را تجربه میکنم.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د پخوانی حکومت له 150 زیات څارنوالان وژل شوي او شاوخوا 40 تر نیول کېدو وروسته شکنجه شوي دي.
آماری که تا فعلا ما داریم 36 نفر از همکارای ما به شکل مرموز به شهادت رسیدن که در مجموع 22
شخص میره دمخه چه تروس لرو زمو که شپک دیر شمکران پا مرموز دو شاید شوی پا طوله که در شپک بشتنو در ترور خبرونو پر اصنویو که اخبار شوی هم در از 15 سال وقتنه چه در داخلی و بحرانه امنیت پر زید جرائیمو پا برخه که یک کار کهو او پا مستقیم توبه در طالبان او ترکستی دلو در غرو پا محاکمه که ونده در لوده تر نیوال که دو روز تر شکنجه شوی اولا هم در حاکم داری پا بانگی دی
توقیف خود سرانه شدن مورد شکنجه های بیرحمانه قرار گرفتن و اکنونم تحت توقیف ادارات گروهاتون قرار دارن.
در طالبان و سرپرست حکومت پی و تازه اقدام که در افغانستان لوی څارنوالۍ منحل او دغه عدلی بنسټ یې د احکامونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت په عمومي ریاست بدل کړ. د بشري حقونو فعالان د طالبانو لخوا د پخوانی حکومت د عدلی او قضایي ارګانونو د کارکوونکو د برخلیک په تړاو اندېښمن دي.
گروهی که شاید در این مابین بسیار زیاد شکننده است زنای شاغل است که قبل از
په دې ډله کې چې څوک لږ ډیر بد وضعیت سره مخامخ دي هغې ښځې دي چې په پخواني حکومت کې کار کوو. د خو ښځو نه یوازې خپلې دندې له لاسه ورکړي بلکې له مشخصو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغو ښځو چې په امنیتي او قضایي سکتور کې یې کار کوو.
افغانستان به هر سه سال حراس به سر میبرند.
که څه هم طالبانو ویلي چې عمومي عفوی اعلان کړي او څوک به په پخواني حکومت کې د کار له امله مجازات نه کړي، خو د طالبانو په تېرو دوو کلونو حاکمیت کې د پخواني حکومت پوځیانو، عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالانو د نیول کېدو، د بولو ورې کېدو او حتی د پخواني حکومت پوځیانو د وژل کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. د بشري حقونو د څار بنسټ د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د طالبانو جنګیالیو د انتقام اخیستلو لپاره د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژلي دي. د پخواني حکومت ځینو کارکوونکو په تېرو دوو کلونو کې افغانستان پریښی، خو ځینې چې لکه د لوی څارنوالۍ د دغه پخواني کارکوونکي په ډول اوس هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې پاتې دي، د طالبانو لخوا د نیول کېدو او مجازاتېدو په ویره کې په پټه ژوند کوي. د ژوند هغه شېبې چې راتلونکی نامعلوم او له ناهیلیو ډک دی.
همه می روند زندانی شده روان هستند، همه قانونمندی از بین می رود، حقوق بشر زیر پا می شود، ارزش یک انسان به خاطر انسان بودنش ارزش ندارد. متاسفانه که وضعیت بدتر از این می شود.
پاتر جمهوری نظام کې په ستره محکمه کې افغان څارنواله و چې زموږ خبریال نصیر احمد رحیم سره یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژوند د خپل ژوند یوه برخه شریکه کړې وه. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال ته چې د نړۍ او د افغانستان د سپورت له ډګر مو خبره کړي.
سلامونه مې ومنئ. د اسپانیا د فوټبال ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې سویډن ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د ښځینه فوټبال نړیوال جام پیلوبو ته لار پیدا کړه. یادې لوبډلې نن د دوه د یو پر وړاندې سویډن له ماتې سره مخ کړه او د لومړۍ لوبډلې په توګه یې د سږنیو فوټبال نړیوال جام سیالیو پیلوبې ته ځان ورساوه. سبا به د کوربا استرالیا او انګلستان ترمنځ دویمه نیمه پیلوبه ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د اګست په 16 نیټه له اسپانیا سره پیلوبه ترسره کړي او بایلونکي لوبډله به د اګست په 19 نیټه له سویډن سره د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. د ولید چې د فوټبال د خزینه فوټبال نړیوال جام د سک کال په سیالیو کې 22 هیوادونو برخه درلوده چې په استرالیا او نیوزیلند کې د سیالۍ جریان لري. د افغانستان د تکواندو یوې خزینه معلولې لوبغاړي په نړیواله کچه د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه لوبغاړي زکیه خدادادی نومیږي او په هالند کې سیالۍ ترسره کړې دي چې خپله اوکراینۍ او ترکۍ سیالان یې ماتې کړي دي. هغې په 30 کیلو وزن کې سیالۍ ترسره کړې دي او دا په روانو سیالیو کې لومړنۍ افغانه ده چې د سرو زرو مډال ګټي. باید وویل شي چې په دغو سیالیو کې نږدې 1500 لوبغاړي برخه لري چې د 55 هیوادونو استازیتوب کوي. باید ووایو چې تیره اونۍ د افغانستان د نارینه تکواندو یو لوبغاړي د جنوبي کوریا په G2 سیالیو کې چې علی اکبر امیری نومېده د سرو زرو مډال ګټلی و.
بختیار ساحل و چې د سپورت لړډګری هم خبر کړو. پام دې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. درې خبری مجله کې جاوید نعمی ستاسو کوربه دی.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.